نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپېژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمېر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څېړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پېژندنې او اهمیت ډېر زیاتو ارکام ته په تېرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش سوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په اتیایم کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې سوې ده ترتیب سوې ده، چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویل د کاربون عنصر چې د خپل 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربون د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. موږ او تاسو ویل چې دوی چې دی خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري. بل په همدې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشي کو وښیو. او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یوویني اختلاط ته ویل کېږي. او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای شي چې د دوو یا څو بېلابېل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي. یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کوو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. نو موږ او تاسو کولای شو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای شي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای شي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنی پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې ده د ایس پی هایبرید ترمین هغه یو سل اتیا درجې ده. ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي یعنی دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي. ځکه د دوی ترمین هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینې دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل وینې او د دوی ترمین یو سلو اتیا درجه زاویه هم په دې ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سوری چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینې یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره. یعنی دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دوه دوه ایس پی دوه درېیم ایس پی دوه درې ایس پی دوه هایبریدونه یې په لاس تاکره نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دوه هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه په کښې کې لري سلنه او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یې هم سلنه ده او همیشه د اس پی دوه هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجې سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي نو ځکه د دوی ویلانسي زاویه مساوي ده په 140 درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطي او یو ځای کېږي چې په نتیجه کې د اس پی درې 4 دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي چې دلته به موږ او تاسو ته یو 4 وجهي یا 4 سطحي مالیکول په لاس راکړي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره د اړیکو زاویه یعنی ویلانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په 4 SP3 سره کېږي یعنی 3 دانې یا هم 4 SP3 یعنی 4 وجهي یا 4 سطحي مالیکول په لاس راکړي چې د اس برخه یې مساوي ده 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل موډل او شکل یې هم ولیدل چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري کوم ډول الف ب دال ه هیڅ یو. دوهم سوال کاربون کولی شي چې اړیکې ولري الف یو ګونی اړیکه ب دوه ګونی جیم درې ګونی او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي الف د دوو درې څلور هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نني ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیو ملمه په دې خبرونه کې موزه او سهمت زیار کلی کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی ملمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ځای ور وپېژندم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت په اسکا مینا ولسوالۍ کښې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کښې لوستې ده په جلال آباد کښې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کښې تللی یم. هلته نو د 5 کلن تحصیله وروسته د پیداګوژي د ماستری په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذې نند مخکې وړې ده.
ډیر ښه، ډیر زیاته مننه ژوند وسی سولمال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې د هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل دپاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې تا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و، کنه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا مې په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه منګه یو دکان لرو، د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و دغه وخت، د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و. او دغه د وخت هنرمندانو ته به یې شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسي هغه کشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزاب سره رابطه بیا بزخی سره. نو تاسو دا وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځه او مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، اروا دې خادي هغه د ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مسله سي، او ما د ځان ملګری کزه د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم دا ما وخت نه. نو چې یو ډول دغه د دوی جریان سره زم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتل ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل علی ګل پایوان،
بله،
او خو می یادی دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپی کول. او یعنی دا تاسو د رابطې ویل کنه،
بله بله،
دا چې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه، چې زید تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق اما او په لزان کې یو
ډېر ښه. بله بله، اوس سولمال صاحب تاسو ویل چې شعرونه ملیکي، د شعرونو بڼه کراته وای چې څه ډول شعرونه ملیکل، څه څومره شعرونه ملیکلي دي، مای هنی وکنه بلابل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما او بخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نه ونوتم، د شعر د لارې ونوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه موزګارې دم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مخالی لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکم، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېر محدود دوره وه. شعر دیارلس شپېتم کال، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی، و یعنی زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، مرزه پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیزې کوي؟
مسافری خو څو ډول غیزې کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي کنه، فرزن مجلی، فرزن اتحادی، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر په لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېدل ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د د د د د اونری تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نوي، هغه څه وخت نه، هغه څه لوستونکي نوي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي، بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوی دی کنه؟ دغه مسافرۍ دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي.
کروختیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي، لیکوالان دي، نه دي راټول. دا رابطیم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنه دي، خصوصا پبلویا کې کلتوري ټولنه شته ده، سیاسی جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبی تشکیلات نسته ده. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي، هیواد په یو خار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور غلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربه به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاش کې یو پای اتحاد د لیکوند ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد او سی ډیر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چالاس تلویدل دی چې ډیر علاقه مند نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډیرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپله ناګا ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه؟ داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
څه خبره؟ یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې او مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چې ما او تاسو بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي. او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا کچرته یو هغه جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي.
بله
دا چې انګیمبان په شکل معنی دا یو لا څورته وای دا یو یو تیروتنه ده چې زمنګ په ذهنونو کې مسلاته ده.
بله 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 اوس تاسو ویل چې دا ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخند یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دې چې ستونزې سره بیا په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرام اوسې هلته ناست اوسې لیکنې کوي کنه لیکنې اوس نه کوي؟
ما خو روغتیا درته وایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستی کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانې څومره هنري دي دا یو وخت خو کوم او زیات وخت په همدې مانې ځای کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستی کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ معنی وړم چې وروسته راتلونکو کې چې ام ناول ولیکم او بلای وزما د خوخي برخه غا تیاتر دی وړم تیاتری نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانی ولیکم پر راتلونکو کلونو کې نو وس دا وسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه معنی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تاسو یې کړم دا اوس دوه مجموعه د کار لاندې لرم یو مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خودو موضوع ده چې ټولې کسی تقریبا څلرش کسی دی یو مجموعه او بل مجموعه یو عمومي کسی دی هم دا اوس په هغه باندې کار کوم او چې دا شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله بس علماء سب که سم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه وکوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم دا د تیاتر برخه د کنه شته زین نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو په راخه لیکنه وکوي.
دا اصلي خو زه چون لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا کې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی کوم او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت لمخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانې د کوم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما په دې
باندې ولولي
لستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک تي کنه نو او بل په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم د ته باید په پام کې دا مونږ سي چې ته چې چای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخي او څومره د فورم د مخي نو چې څومره فورم نه وي څومره سب نه وي اوس خو له خمر غا د سترسای نه یو اثر ته ډیر زیات دی نو
بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو بات دا یو شی ولیکي چې متفاوتي
بله
د نورو نه
اوس سولامل سه bale بیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته بیت یو لیکوال متوجه وسی یو څه نه تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وی ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراتنه بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نه و بیا خو زه شوروي تم لاړه ما د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغه حکیم غون غلیتوب بلری نو دا یو تصادف په ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست و که خو زه بگون دیر عادی مامور و عادی غره و دا سیاسی سڑای نو ما خو سیاست وسم پا دی باور ما چې سیاستم د دیو طولنی لکه اقتصاد لکه فرهنگ دیر مهم برخه ده البته له بده مرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه دا غنه مخکي د ثور د کودتا نه مخکي کله چې قدرت په ګدای کې نه است په امه پردې ایدئولوژي سره پردې لهکار مراوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ایز بونو ډیر لوی تراژدی موږ ټول لري
بله
یو ډول سیاست اگر څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول باندې ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې دا شي یو ګوند څنګه شي هغه په واقع ایدئولوژي پر دې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنی صلاحیتونه ولري د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک
بله سولمال سیب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جول شي ملګری کیږم
بله
مزو تاسو پختنه وکړه
مهرباني بله
تاسو پختنه وکړه چې د سیاست او ادبيات ترمنځ څه نه رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسی دا به درسته نه وي
بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځي یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوي
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه کنه
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرضاً بیا زمونږ غونډې هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړې نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلي خو په خارج کې هم داسې نه ده دلته عام په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ترلاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فضلاً ته د خپل مسلکی هویت ورکی، خپل هنري هویت د لاس ورکی. فضلاً مخکې تاسو هم لکنه چې دلته ولې څوک نسی، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدای نشي، یا فضلاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي، که تالته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هغه هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
خدمت وکړي کنه.
هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم. او زما دا شوق دی، او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي سوله مل سبدا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوه خیر راکړه چې تاسو د لارې دی ودوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي.
خمار اشک ژوند ویل خمارت خمارت استغفار ویل انکار انکار هر قدم ملا نگارت